رادیوی مجله خبر شیم.
Stars and Stripes ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، ویل کېږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلیږي. په مقاله کې راغلی چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څانګې هم فعالې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځوي، خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلی چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. دې ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅې بللی دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2001 کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته له دې چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبې په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د دوه خبرو پای ته رسیدو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفاتو درېیمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 1700 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمېر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسېدونکي 16 کلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر غږ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه 16 کلنه راضیه د هلمند ولایت اوسېدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې یې دوه وروڼه او یوه خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي راضیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده، خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د 490 ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقي اثر چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه نشو جوړی دی، استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساي نشول پور شاګردان زو
پوزر پانه کی به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندي خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او پوري خمن خیال کی به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوو. د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پریخي وی سمات سز دې چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی، هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمنځوړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو، د بشري او مانوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواورې په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هېواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونې د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پر ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې هیڅ لا پیاوړې کړي.
وایم روز خوشاله ستیم چې در آستانه تجلیل از 100مین سالگرد
استاد دی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمی کلیزه په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو. او سلور هغه سندره چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شوند، بازی کنند.
د دغو سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه هم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه که د زهرا ارکستر دی که د دغه ارکستر، دا شان که د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د ښوونځي توانېدله چې د موسیقۍ له لارې نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغو سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوي دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریکې او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا یې په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازم ده هغه سی خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه وه؟
ښه، یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم. او یا کله کلن بیا زموږ برداشت داسې چې انسان باید نه نیوي پنځه نیوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمر ښه و کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای. ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې یو کیسه داسې سوه چې انتر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
سم د سې له چا سره مخ شوې چې درته ویلې چې په د کار مه کوه نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله. مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د ارواښاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم. یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا ده راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول یې زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګسارېږي، عین کیسه په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی څنګه وای بیا کیسه درته معلومی چې شهید فرخوندی کیسه سو یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په څنګه کې والکتی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کی
او څنګه ساری
او بل جالب خبره شي کله کله پکار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کس مکتوبوس د طریقې خو ولې دا د چې خراب جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته ورولي چې تی د هغه خلکو ته یو غو ارزښت ته غشان ته د ګوته ورولو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پښتنه وکم تاسو خو د اروخات تریکی ناولونو مل وسلو لندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکه دیویداسي کورنۍ وسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډیر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنسار الولم یا ایڅړ الولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کړم امغه کیسې د تکراری څه شي چې دوی لید یا امغه بیا عدالتي د تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی گرنی موضوعات تی ران غرل دی لکه پناول که گرنو برخه برخه کی گرنو کنجونو تا سر وقت کار کرده ده یو آغا اصلی کرکتر و اصلی کسخ و بوا پخبل خواب روانو مگر پرخ کی دیر نور شیان چی ده غده
تاسی مخی دا ترکی دا ناول و یا هم دا لیک یواز انگرد نداو کرده چی د سل کاله وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې اغلی کلی وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا بل کوس چې څه شي نه لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کې معمولا به موږ په کې معیار ته ډیر ورزو ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به ماغه کې سامل ته کلی کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلی کې خونو په یوه چې ژبه ماغه سي ده
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
ا
خدای دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راووریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګ بایګ دا او شپارس ماترې نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راضی صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خستر اغله بالکل
استاد ک دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا بننګرار کې اونرمندانو ژوندې ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندې وساتو
دا په خوانې موسیقي چې کوم یو د پاغي کې یو خوان لذت او مزه په کې نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولیمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښوي د اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحبه موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوه شي رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاذ ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی نه هنر ته همغې راویستی وم استاد جګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیداګل مینا او مطلب بشیر ننګراری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یادنه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېخوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 نه شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه اله ور زده کوئ تاسې
هرمونی بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله صاحب بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه شه تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاذ داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانان خپل وطن تراشا سهارې خلق ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سفر مې دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګېږي ونه
د زرپانی په نن نه پانه کې د لنډو کیسو ل ټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زرپانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب اننی وربوز را پرې غیبو نه صادق خبرو ته پرې خو ده او نه په خپل خبري کولې بس په دفتر کې خاموشۍ ته وخت ورکړی بو د خاموشۍ لکه د سرندې مرموز خبرې کولې کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه
خو دغه ورکېده به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تاته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډیر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډیر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه. ته خو خه پوهیږي چې زه د پلوشي سره تا پلوشي ته نو ویلی چې په دې سور کمیس کې ډیره ښه ښکاري.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی، سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی، سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم. هغه ورکوټی هم پوهیږي په خبرو باندې، هغه ورکوټی هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي، زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي، یوه شېبه غلی وي خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي، موری د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي، موری زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو، تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو، زما یقین د بې حسابه خدای به خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه، چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی، سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی، د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایله، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایله، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو آخر څومره، آخر څومره به یې زغم کولو، خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو، هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی به وي، خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه، بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله، خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم. ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابۍ د کور
د دروازې نسترګې نوېستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نوزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم، دې سړي خور ماحول کې سام اخیستل ګران دي. کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، زه وی په کور د نن څرنګ پالنه کوم، د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پریخي وی سماج څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه، زه په خپل پښتون سماج تور سریم، یو مزمی زده خو معنا باندې نه پوهیږم، زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول، زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول، خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي، هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي، د سمندر په بیخ کې نوي خزانې ولټي، د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي. منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدلی، د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی، زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې، زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی، خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي. وستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی، منم چې تا به ډیر محنت ډیر خواري کړی وي، خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و، نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی، د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی، په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي. چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي، چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي، د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي، که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم، که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم، نو ګرانه نه ده، ګرانه نه ده، داسې بالکل نه ده، ګرانه نه ده، ګرانه نه ده، داسې بالکل نه ده، زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې، په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو، په خوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده، کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه، څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې، کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه، څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي، مالاره یو دی زما قام وژني وطن رانوي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي، ازادي نه یادوم، ازادي نه یادوم، پوه شعور یادوم، د خپل اختیار په نوم بلا ډېرې دوکې وشولي، زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سنگ قدم د سوی په غېږ کې وزي،
لیکه اختر دے خوشی پر جڑا دغم خبر دے تا نہیر زمون بل سل سل گیش چھ بیارا لے اخترا لے ونے شوے چاہتا ور مبارکی کو چاہتا غاڑا رانا پاتے خپل پردی وطن کے واڑا اختر پورس خفا تو مسافر وی گلمن گلمن کے گی مرور وی مندسان پوی رختیو قرار نہ یو دپردو خلقو نو کریو اسگار نہ یو اے اخترا اے اخترا اے اخترا